امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونو لنډیز واوري
ارګوی د محقق څرګندونی د ملی ګټو خلاف دی په یونان کې د پناهغښتونکو موټر چپه شوی څلور کسان پکې وژل شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو گاونډي هیوادونو په چارو کې د روسیې لاسوهنې غندلې دي
جمهور رئیس ترامپ ویلی دی چې شمالی کوریا ته مو حوصله نوره مخ په ختمېدو ده.
The era of strategic patience with the North Korean regime has failed.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قومندان وایي د وسلوالو طالبانو خلاف د پاکستان چلن نه دی بدل شوی.
We have not seen those changes implemented yet.
خود پاکستان د پالیسی د انسټیټیوټ غړی په خوانی ډګروال سید نذیر وایي چې پاکستان په دې برخه کې کافی اقدامات کړی دي د سید نذیر د مرکه او د رپورټونو نمخ کې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم د افغانستان د جمهوریت رئیس دفتر وای په تهران کې د افغانستان د اجرایی ریاست د دویم رسال محمد محقق ورستۍ څرګندونه به د دولت د ملي ګټو او نافذه قوانینو پرانا کې په جدي ډول وڅېړي د ارګ په ویلامې کې راغلي دي چې په تهران کې د کاغلي محقق څرګندونه د افغانستان د بهرني سیاست ملي ګټو ثبات امنیت او نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي او په هیڅ وجه د افغانستان د دولت د نظریاتو اساسیتوب نه کوي کاغلی محقق په تهران کې وی غونډه ته د وینا پر مهال د داعش په وړاندې د سوریه په جګړه کې د نورو ترڅنګ د افغانانو ګډون هم ستایلی و د افغانستان د زندانونو لوی ریاست وایي چې نن یې هغه 15 تنه اعدام کړل چې د سړي تښتونکو په تور محکوم شوی ول د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو لوی رئیس عبدالحلیم کوستانی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې حکم د کابل د څرخی پله په ګارنیزون کې نن سهار پلی شو
امروز حکم اعدام بالای 5 تن ځای یک باند اختفچی
نن د سړي تښتونکو یو 15 کسیز باند باندې چې ټول د هرات په ولایت کې په قتل او د خلکو په زورولو کې لاس درلود زری محکمو د حکم او د محترم جمهوریت د توشی وروسته د لیو قضایي پلاوی او د مجرمانو د مدافع وکیل په مخ کې د سرخی پله په ګارنیزون کې د اعدام حکم پلی شو
امروز حکم بالای شون در ګارنیزون پروچرخی تطبیق شو
د ریاست وای دریو محکومو د 15 کسان د قتل په جرم د اعدام په مرګ محکوم کړي ول او ولسمشر محمد اشرف غنی د مرګ حکم توشی کړي و د 15 وړه د هرات ولایت اوسیدونکو و طالبانو ادعا کړي چې د دوی په مرشلو د افغان او امریکایي ځواکونو بریدونو داعش ته ګټه رسولې ده امریکایي ځواکونه وای افغانستان کې خپل هوایي بریدونه درې چنده زیات کړي دي او دغه کار طالبان اړ کړي دي چې لزینو سمو په شاشي کچا هم طالبان د ننګرهار ولایت لزینو سمونه د خپلو جګړمرانو د شاته کېدو خبره تاییدوي خوای چې د غکار داعش ډلې ته فرصت برابر کړی دی چې نوې سیمې ونیسي او دا هم نړیوال خبرونه په یونان کې د پناهغښتونکو موټر چپه شوی دی څلور کسان پکې وژل شوی دي او څلور نور ژوبل دي د خبر تفصیل د نوشابه آشنا نوري
د یونان چارواکي وایي چې د موټر چلوونکی پاکستانی و او دوه پناهغښتونکي د موټر په ټول باکس کې پټ کړي وو موټر وروسته تر هغه د ګړنګ نه لاندې ولوېد چې کوښښ یې کاوه د پولیسو د تعقیب نه ځان خلاص کړي پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې په موټر کې نور سپاره کسان د کومو هیوادونو اتباع دي پولیسو د موټر چلوونکي چې پاکستاني دی د انساني قاچاق او خلکو په وژلو تورن کړي پولیسو د دې نه وړاندې هم د یونان او ترکیې ترمنځ په سرحدي سیمو کې یو بل پاکستاني موټر چلوونکي چې و کسانې په غیر قانوني ډول په موټر کې سپاره کړي وو نیولی دی نو شابه آشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن
خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نوریا د اسرائیل پاوز د ترکنې و فابریکا چې په لوېدیځ غاړه کې په غیر قانوني ډول جوړه شوی و ونړوله کڅه هم چې ناقل يهودانو د پاوز دا کار غندل دی خو پاوز وایي چې د حکومت او سره محکمې د حکم پر اساس دا کار کوي پاوز ویلی دی چې ناقل يهودانو د فابریکا او ولس نور ودانې په لوېدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په خاور کې جوړه کړې دي د برتانی صدر اعظم تریزا مین نن په بغداد کې د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی سره وکتل دا وخت د میرمن می تر رسیدو وروسته لمړی ځل د عراق ته سفر کوي. د برتانی حکومت وایي چې شپږ سو عسکر د عراق امنیتي ځواکونو پر روزنه بوختي چې ډیری د چاودیدونکو موادو د خنثی کولو، طبي برخو او انجینري څانګو کې پر روزنه کار کوي. دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې امنیتي او اقتصادي همکاري به زیات کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر د خپلو ګاونډي هیوادونو په چارو کې د روسیې لاسوهنه غندلې ده. ریکس ټیلرسن په خاصه توګه په ټاکنو کې د مداخلې او د غیر دیموکراتیکو پروسو په ملاتړ د روسیې پر رول انتقاد کړی دی. د خبرو تفصیل د احمد شکیب دوست اوري.
ټیلرسن په واشنگټن کې یوې غونډې ته وویل چې امریکا او اروپا دواړه د روسیې لخوا ورپېښو خطرونو ته متوجه دي.
د سپتمبر په میاشت کې د بالټیک هیوادونو سرحدونو ته نږدې د روسیې پوځي تمریناتو ته په کتو له خپلو ملګرو سره په ګډه د حملې د ځواب ورکولو د وړتیا اهمیت تر بل هر وخت مهم دی.
فلرسن په ګرجستان او اوکراین کې د روسیې پوځي تیری غندلې او په ټوله اروپا کې په سیاسي پروسو کې د مسکو د مداخلو په اړه خبرداري ورکړه ده. د امریکایي ډیپلوماټ ویلي دي چې امریکا به د اروپا لپاره خپل دفاعي بودیجه زیاته کړي څو د روسیې پر تیلو او غازو باندې د اروپایي هیوادونو اتکا کم شي.
او دا هم پاتې خبرونه. د سعودي مقامات وی یو جګپړی سعودي شاهزاده متعب بن عبدالله چې یو وخت پچا کېدو ته نږدې ووست څه باندې یو میلیارد ډالر په ارزښت یو جوړجاړي لمخې خوشی شوی دی. متعب چې د شاهي ملي ګارد په خوانی قمندان و د سې شنبه پر اس خوش شو. هغه د شاهي کورنۍ د لسکونو غړو، وزیرانو او جګپړو مقاماتو په جمله کې و چې د فساد په تور کې لواک لري شی ول او بندیان شی ول. په جنوبي سودان کې وی قبیلوي ملشی په بلې قبیلې برید کړی دی. لکتر لګ درې سلو کسان وژل دي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د بدل اخیستو دغه شان پیښې زیات شوې دي او هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي. مسؤلین وایي چې د مورال قوم د شپې ناوخته په یو بلې قبیلې په برید کې شل سړي، دوه ویشت مېرمنې او یو ماشوم وژل دي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د لوی وچو د جام سیالیو په لومړۍ ورځ ښه وځلېده. افغان لوبډلې د عربي متحده اماراتو د لوبډلې په مقابل کې تر اوسه 321 رنزونه کړي دي او یوازې درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان په لوبډله کې رحمت شاه زورمتی او احسان الله جنت دواړو سیلیزي وکړلې. د لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي وشپېته او ناصر جمال اته رنزونه کړي دي، دواړه یې سوځېدلې نه دي. لوبه د عربي متحده اماراتو د ابو ظبي په ښار کې ده. دا وروستی ځل ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیواله شورا د دویمې درجې یا اسوسییټ غړي په توګه په دې لوبه کې برخه اخلي. افغانستان اوس د شورا بشپړ غړی هیواد دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنور دونکو، زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نخبريږي. شمالي کوریا خپل د بالستیک توغندي نوې ازموینه کامیاب بلل ده، خو دا چې عکس العمل نسیدي دا بلګ روس سواوري. د افغانستان د ولسی جرګې اول مرستیال همایون ویلي دي چې حکومت په لوی لاس ملي یووالي ته زیان رسولی دی. د دې زیانونو په باره کې هم وروسته راپورټ لرو، خو اوس راځو دې مسلې ته چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې د القاعدې شبکه اوس هم طالبان روزي او طالبان د القاعدې غړو ته پناه ځایونه ورکوي او د وسوالو طالبانو په مقابل کې د پاکستان په چلن کې بدلون نه لیدل کیږي. برېښنا عمرخیله د دې خبر تفصیل لولي.
جنرال جان نیکلسن وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي به د طالبانو په وړاندې جګړه کې لوبه بدله کړي او د ستراتیژي هدف یې دا ډول تشریح کړ.
We achieve this by applying three forms of pressure.
زموږ د ستراتیژي هدف په خلاینه او مذاکره ده چې د تشدد کچه راټیټوي او دا به په دښمن باندې په دریو بڼو د فشار لارې ترلاسه شي. اول پوځي فشار، دویم د طالبانو په وسیلو باندې چې د حقانی شبکه ده ډیپلوماټیک فشار، او دریم ټولنیز فشار چې دوه کلونو کې د انتخاباتو شکل راوستل
کیږي. جنرال نیکلسن پاکستان په دې تورن کړ چې هغه ډلو ته پناه ورکړې ده چې د کابل د حکومت په وړاندې جګړه روانه کړې ده او په هغه واد کې د ګډوډۍ سبب ګرځي.
The fighters many times
موږ له پاکستانیانو سره ډېری مستقیمه او روخانه خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې مو د دوی لخوا داسې اقدامات نه دي لیدل شي د خبدلون سبب شي. طالب لوړپوړي مشران اوس هم په پاکستان کې دي او د ټیټه کچې مشرتابه په افغانستان کې دي.
ښاغلی نیکلسن زیاته کړه چې د نورو امریکایي جګپوړو چارواکو سره موافق دی چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د حقانی شبکې سره اړیکې لري، خو پاکستانی چارواکو په وار وار دا ډول ادعاوې رد کړي او وایي دوی د ترهګرۍ په ضد جګړه کې له امریکا سره همکاري کوي. جنرال نیکلسن د لومړي ځل لپاره په افغانستان باندې د پاکستان لخوا د توغندیو وشتلو ته اشاره وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي ډیالوګ کمزوري کوي.
اوس مهال پولې ته نږدې د پاکستانیانو لخوا د عملیاتو شاهد یو، توغندي وشتل کیږي. له بده مرغه په سلګونه ملکي افغانان له خپلو کلیو نه تېښتې ته اړ شوي دي.
دغه امریکایي قومندان زیاته کړه چې د افغانستان په غربي سیمو کې د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو شواهد شته او دوی دا کار له نږدې څاري. خو د دې ټولو ستونزو سربیره ښاغلي نیکلسن د افغانستان د وضعیت په اړه خوشبیني ښکاره کړه چې د بریا په لور خوځیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د ناټو او امریکایي قواوو قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او د سیمې د حالاتو په هکله یو لړ څرګندونې کړې دي. اوس د افغانستان په باره کې د جنرال جان نیکلسن د خبرو په یو دوه ټکو د پاکستان د پخواني پوځي ډګروال سید نذیر صاحب سره غږیږو. ډګروال سید نذیر د پاکستان د پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی دی. سید نذیر صاحب، ستړی مشي، غواړم ستاسې نظر واورم. جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې پاکستان اوس هم د طالب جنګیالیو او د طالب وسوالو په خلاف په خپله خاوره کې هغه ضروري اقدامات نه دي کړي. سوای چې ولې پاکستان ضروري اقدامات نه کوي، ځکه دا خود پاکستان او د افغانستان او د سیمې په ګټه ده.
ډیر شکریا. تر څو پورې چې د دې غوښتنې یا د دې تور تعلق ته نو دا ډیر وړاندې نه لګي او د پاکستان، افغانستان او د امریکای ترمنځ یو طرف ته خو تعاون دی، یو طرف ته یو کولیشن دی، په هغه کې ټول ملګری دي، او بل طرف ته په یو بل باندې تور هم لګي. نو دا تور ډیر پخوانی دی، په دې باندې ډیرې خبرې اترې په عسکري سطح باندې شوي، سیاسي سطح باندې شوي دي. امریکای پابندانې هم لګولې دي، بے پابندانې روسته کړم دي چې راشي هغوی وزیرستان ته لاړ شي، بل ځای ته چې دورو کې دا غي نه پس تعریف کوي، او چې کله واپس لاړ شي کانګرس ته مخ کې شي نو به تعریف نه کوي. نو معلومی کی دا سي چې د امریکای خپل پالیسی د منس کې لګا دوه ډوله غونته دا، او بل طرف ته دا جنگ دا سي دی چې دی کې صحیح حالات او معلومی دل او دا غي د پاره حد بندی کول یا پاغي کې څومره تاوند دا یو مشکل کار دی.
سید نذیر صاحب، نو تاسو څه وایئ؟ تاسو لیدلی دي، تاسو لوستلی دي پاکستان کوم ځای کې د طالبانو خلاف اقدامات کړي؟
د افغانستان جهاد نه پس چې څومره دلته چیچن هو، دلته ازبک هو، د دینا نور غړي چې هو، دا تاسو ته پته چې درې سو ازبک په دغه کې په خالی په وزیرستان کې دغه شو. دین علاوه د ګټ مو بیت څومره او نیوکه شوی ټول پاکستان ور کړی وی. د دین علاوه د پاکستان ستاینه د امریکای صدر، د امریکای وزیر خارجه امور او سیکرټر، او د دین علاوه مختلف دفاعي امور او تھنک ټینکس په څو څو ځله باندې کړی دا. ها، په دې تعاون کې هله به کمزوري عادتو را وړاندې شوې ده چې کله کمزه کې امریکای ته سمځي پیښې شوې دي یا ناکامي مخامخ شوې ده. دغه ناکامي به ضروري خبره څوک په سر نالي، او په جنگ کې دغه ویل شي چې کله او جنگ ټینو داغي مړونه ډیر وی، او چې کله بیلین هغه به یتیم یې سیر دی.
بله، او به خی سید نذیر صاحب، بل خبره چې جنرال جان نیکلسن کړي دا وایي طالبانو قومندانان د القاعده سره اړیکې لري، همکاري سره لري. القاعده طالبانو ته وسوال روزي د ماينونو د جوړولو چلونه ورته کوي، او طالبان به ورته پنازایونه ورکي. پاکستان څومره د طالبانو د پنازاینې پاکستان کې وران کړی دي؟ کوم مثال لري؟
امریکای هم منلې دا، افغان حکومت هم منلې دا، او پاکستان سوهدا پوری په دې کې وسره مرګرته کړی دا چیرته القاعده ته کافی غدا پوری شکست ملو شوی دی. او هغه طالبان سره کمرسته کوي، نو داسې شراکت به وی چې هغه به ډیر معمولی سطح باندې بي وي. اوس د ځکړې وخت تیر شوی دی، او په دې چې دا شپږ سلس کال وشو، اوس ډیر ماهر دي طالبان هم په دغه ایډی جوړولو کې. نو زه دا نه ګڼم چې اوس د القاعده وجود دوباره اور افغانستان یا برسه رکول یا د ابوی تاکلی قدمونه یا د ابوی زوینه په افغانستان کې یا پاکستان کې په داسې سطح موجود دي چې هغه یو خطر ده. هغه اوس یو خطر نه ده.
بل
طرف ته چې جا بیډن ته زه وګورم، نو هغه وایي چې طالبان زموږ دشمن نه دي، او هغه زمونږ د القائدی په مرسته باندې دشمن شوی دی. نو دغه مرسته خوړان دی نه ختمه شوی ده چې کله هغه ته القائدی ته شکست ملو شوی دی.
ډیره زیاته مننه ډګروال سید نذیر صاحب کور دی ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سجون نشریږي. د افغانستان ولسی جرګه د قندهار په ولایت کې د ځینو سیاسي مشرانو په ګډون د جرګې جوړېدل د اساسي قانون خلاف او د خلکو او د ولس په زیان ګڼي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې کړې ده. د ولسی جرګې اول مرستیال همایون ویلي دي چې حکومت په لوی لاس ملي یووالی زیانمن کړی دی. د ازادي رادیو خبریال خان محمد سین رپورټ را لېږلی.
ولسی جرګه په کندهار ښار کې د ملي یووالي د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو او منتقدینو جوړېدونکې غونډه د هیواد د اساسي قانون خلاف او د حکومت او ملت پر زیان ګڼي. د ولسی جرګې ځینو غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د کندهار جوړېدونکې غونډه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه وبلله. دوی وویل د ملي یووالي حکومت سره لدې چې له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو، د اداري فساد د شتون او د قانون د حاکمیت له کمزورۍ سره مخ دی، خو موجودیت یې لدې ښه دی چې د دسیسو ښکار او وړاند کړی شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د کندهار پر جوړېدونکې غونډه د ګڼ شمېر وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل:
تحت عنوان لوی جرګې عنعنوي از هر آدرس کې عنوان میشه مخالف صریح قانون اساسي است.
د عنعنوي لوی جرګې تر نامه لاندې چې دغه جرګه له هر آدرس جوړیږي په سرګند توګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده. د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته په کتو ټولو سیاسي جریانونو او د افغانستان ستر ملت د ملي ګټې په پام کې نیولو سره د ملي یووالي حکومت قبول کړ. باید د ملي شورا لخوا ټول ملت له دغه نظام سره همکاري وکړي.
د افغانستان په اکثرو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې راغلي چې له روانو امنیتي، سیاسي او اقتصادي ناخوالو څخه د وتو په مقصد په کندهار ښار کې د دولت د ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو، منتقدینو او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت د ځینو لوړپوړو چارواکو په ګډون یوه ستره درې ورځنۍ غونډه جوړیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې لسمو دې راهیسې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د دولت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځین مشرانو، د پخوانی حکومت یو شمیر وزیرانو او د ملي یووالي د حکومت منتقدینو د دوی په خبره له روان وضعیت څخه د وتلو په نامه د لوی جرګې په رابللو ټینګار کړی دی. ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو لیکلي چې د کندهار په دغه غونډه کې به د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی، د بلخ والي عطا محمد نور، د ولسی جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانوني، د وسنۍ ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون، د جرګې وسنۍ غړي لکه محمد نعیم حمید زیلاله، عبدالرحیم ایوبی، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځینې مشران ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغو کسانو تر اوسه د کندهار په غونډه کې د ځانونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ولسی جرګې مرستیال همایون چې په دغه غونډه کې د ګډون په نیت کندهار ښار ته رسېدلی، د ټلیفون په لیکه یې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار غونډه د هیواد د بېلابېلو قومونو ترمنځ د لا یووالي په خاطر تر راتلونکو دوو ورځو پورې جوړېږي.
حقیقت کې د افغانستان ولس د لوی بحران سره مخامخ دی چې هغه د حکومت د خوا د ولسونو په منځ کې د تفرقې اچول دي. کوم وکیل صاحبان او سیاسیون او بالخصوص د قندهار ولس دینی علما او د ټول خلک دغه غونډه د دې په خاطر کوي چې په افغانستان کې د خلکو د یووالي مسله چې د قندهار نه دا مسله شروع کړو. موږ راغلي یو چې دغه موضوعاتو باندې بحث سره وکړو، بلاخره خپل یو نتیجه جوړ کړو.
خغلی همایون وویل د غونډې په پای کې به د غونډې پریکړې لیک دولت ته وړاندې شي چې عمل پرې وکړي، او که پام ورته ونه شي له دې نه به نورې سترې غونډې هم جوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د جرګو جوړولو ته هیڅ ضرورت نشته، حکومت په خپلو چارو کې بریالی دی او خپله قانوني دوره به په ښه توګه پای ته ورسوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. سندرغاړي سیتا قاسمی او ګودر زازی وایي چې پا
په عمومي ډول سندرغاړو د ماشومانو لپاره داسې سندې کړي چې د خلکو توجه ورته ورواړي، یعنی کم کار کړي دي. لګرو سبب د دې او نور مسایلو په اړه کې وګغېګو، خو اوس راځو د ته چې شمالي کوریا د نوی بالستیک توغندي ازموینه چې وایي دا توغندي متحده ایالاتو ته رسیدلی شي کامیاب بلل ده. امریکا، جنوبي کوریا او جاپان سخت عکس العملونه څرګند کړي دي. همداشان متحده ایالات او جنوبي کوریا ځانونه دې ته چمتو کوي چې ګډ نظامی تمریناتو کې دا نظامی تمرینات به د دسمبر د څلورمې نه تر اتمې پورې ادامه ولري. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغه توغندي په اړه چې لوارول نو وروسته د جاپان په سیند کې ولوید،
وی ویل ټیک کیر اف ایت،
ویل موږ به چاره وکړو. خو هغه دا هم ویل چې د شمالي کوریا په اړه د دوی په کړنلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی.
نثینګ چینج،
هیڅ نه دی بدل شوی. زمون کړنلاره ډیره جدي ده، موږ حالاتو ته په جدي نظر کوو.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې اړه نور توضیحات ورنکړل. جنوبی کوریا د شمالي کوریا د قاره پیماتو غندي ازموینې ته په یو څو دقیقو کې ځواب ورکړ او د لند واټن توغندي په سمندر کې د خبرداري په توګه ورکړ. هغه وویل چې هر ډول ناسمه محاسبه په جګړه کې د لومبي گزار سبب کېدلی شي. د جنوبی کوریا ولسمشر وویل د شمالي کوریا اعمال نړیواله سوله او امنیت له خطر سره مخامخ وي.
جنوبی کوریا او متحده ایالات لنډه والے ټولنې سره بل چارانه لري، مګر دا چې کلک فشار او بندیزونو ته ادامه ورکړي.
همدارنګه د جنوبی کوریا د لوی درستیزانو د کمیټې غویاندو ویل چې د هیواد پوځ د شمالي کوریا نظامی تحرکات هر وخت څاري.
پوځ دا قابلیت او چمتووالی لري چې په دقیق توګه د پرونکو اعمالو مرکزونه وګوري.
په همدې ترڅ کې د جاپان د صدر اعظم شینزو ابي په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو بیړنۍ مجلس وکړ. په داسې حال کې چې د شمالي کوریا لپاره به د خپل اټومي پروګرام ساتل په ستر قیمت تمام شي، خو تحلیل کوونکي وایي شمالي کوریا له خپل اټومي پروګرام نه تیریږي.
هغوی په نظامي قابلیت مذاکرات نه کوي، دا د هغوی د هویت او د ملي امنیت د پالیسۍ خبره ده.
له بل پلوه شمالي کوریا وایي چې دوی داسې پیاوړو موانعو ته اړ دي چې د متحدو ایالاتو د برید مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی، وایي چې په ګردیز کې د مطبعو شمیر مخ په زیاتېدو دی او اوس د ګردیز په ښار کې لس مطبعې فعال دي، مګر د مطبعو مسؤلین وایي چې د خامو موادو تکیه یې لا اوس هم په پاکستان او ایران ده.
شپږ نفره هغه لرو، استادان لرو، یو دوه درې نفره پوه شاګردان دي.
د پکتیا اوسیدونکو نصرت الله په ګردیز ښار کې مطبع لري. هغه وایي په دې وروستیو کې چې مطبعه د چا پر نویو ماشینونو سنبال کړي، کاروبار یې د ودې پرمختیا په حال کې دی. نصرت الله ورسره ملګري کاري ورځ د بیلابیلو موادو په چاپ بوخت وي. هغه وایي چې د مطبعې پر جوړېدو لګښت کم راځي، خو عواید یې هم ډیر دی او هم یې د خلکو اړتیا پوره کړې ده.
هر ماشین ځان ته قیمت لري، ټول هغه چې وکړي تقریبا یا شل لکه یا پنځه لکه پوه شوې دغومره پورې راځي. د دوه درې ماشینونه چې ته دلته ګورې کنه، دغه د چاپ کاغذ چاپ کې نو فلکس چاپ هم لرو مونږ، کتاب یا کتاب چاپو، د دوکانو بیلونه، اخبار، دغه شیان مونږ تر اوسه پورې هغه لرو.
د شمیرو له مخې په ټولیز ډول اوسمهال په ګردیز ښار کې شاوخوا لس مختلفې مطبعې چې تر ډیره بریده په ښو وسایلو سنبال دي فعالیت لري، او دا شمیر په دې وروستیو کې مخ پر ډیرېدو دی. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د دې مطبعو په جوړېدو سره اوس خلک نه دي اړ چې د چاپ په برخه کې د اړتیا پوره کولو لپاره کابل او یا نورو ولایتونو ته لاړ شي.
نوم یې عتیق الله نصرت ده، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی یم. په پخوا وختونو کې به مو چې موږ غوښتل کتابونه، مجلې، اخبار، کتابچې چاپ کړو، نو موږ به کابل ته یا ګاونډي هیوادونه ته تللو. خو خوشبختانه اوس په پکتیا کې دا ستونزې حل شوې دي. موږ کولی شو همدلته په مطبعو کې کتابونه چاپ کړو، کتابچې چاپ کړو، اخبارونه چاپ کړو، مجلې چاپ کړو.
په ورته وخت کې د مطبعو مسؤلین وایي چې د برېښنا د نشتون تر څنګ خامو موادو ته په خپل وخت لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي چې اوس مهال د خامو موادو له پلوه په ایران او پاکستان اتکا لري.
ستونزمن په دا دی چې دلته خام مواد نشته. پاکستان نه یا د ایران نه یا د چین نه پوجي مونږ را غواړو. خام مواد مونږ صرف کاغذ نه لرو. مونږ کارونه کدل ته مونږ ته کاغذ میلاو شي پوجي شي مونږ کارونه ډیر مختزي. اوس تقریبا 40% مونږ کار نشي کوي. پوجي شي که کاغذ مونږ ته غشي مونږ کار 40% پوره کیږي.
په عین وخت کې د پکتیا سوداګرۍ د خونو رئیس عبدالنصیر عالم یارشنا راډیو ته ویل هیله من دي چې دې ولایته د وارداتي برېښنا په راتلو سره لازمه پانګونه وشي. دوله پانګوال وغوښتل چې پر ځان د بسینې لپاره پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي.
که چیرې دغه زمینه سازي وشي او دلته سهولت ورته برابر شي واقعا فابریکې زیاتېږي ورځ تر بله. موږ د صنعت په بخش کې ډېر فابریکې اوس فعاله شوې پکتیا کې. فقط د پارکای صنعتي د برق نشتون دوی یوازنی مشکل ده پکتیا کې.
په مجموعي توګه د کیفیت له پلوه چاودونکي مواد ښایي ډېره کمه ستونزه ولري، خو د خلکو اندېښنه دا ده چې د ډیزلي برېښنا له کبله چاپېدونکي مواد په لوړه بیه تمامېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د ماشومانو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په لړ کې نن په کابل کې په بابر بڼ کې کنسرت جوړ شوی و. ډېرو سندرغاړو پکې برخه اخیستې. وسیتا قاسمی، ګودر ځاځي او نورو د ماشومانو مسایلو ته پام واړو.
سندرغاړي سیتا قاسمی ماشومان ته سندری وویلې. د هغې دا سندری ماشومان ته وي، ماشومان مکتب ته تشویقول او په وینا یې په شونډو یې مسکا راوسته.
ما باید هم همگی کوشش کنیم که به لبای اطفال لبخند بیاریم، اینا را حمایت کنیم. ما همیشه اطفال نازنین دوست دارم و همیشه حمایت کردیم از اطفال و امروز هم خواستم که حمایتشان کنم و بیایم یک سه آهنگ برای اطفال خواندم دیگه، چرا که اینا جامعه ساز افغانستان هستن و آینده ساز افغانستان هستن.
فکر کوی چی په افغانستان کې د هنرمندان و سندرغاړو ماشومان ته کافی کار کړی؟
تا فعلا خو فکر نکنم که گرفته باشه، صورت گرفته باشه یا حمایت شده باشه بیشتر از اطفال. ما خودم شاید شما شاید باشین، پار سال یا یک چند ماه پیشتر یک 300 طفل یتیم از یتیم خانه ها بردمشان به تفریح. البته خودم شخصی کار کردم صرف به خاطر ازی که لبخند در چهرهشان بیارم. یک کنسرت برشان گرفته بودم، تمامش از طرف خودم بود. البته خواسته بودم که لبخند در لبایشان بیارم و خوشی.
په دې کنسرت کې د سیتا قاسمی نه پرته نورو سندرغاړو هم ماشومانو ته سندرې وویلې. د ګودر ځاځي سندره چې ماشومانو ته یې نوې جوړه کړې.
سندره مینه ده، ښکلا ده، ښایست ده، ماشوم ته ماشومتوب ورښیي. هغه څه چې دی باید په ماشومتوب کې وکړي. نو ما خپله لومړۍ سندره د ماشوم دپاره کړې چې نوم یې دی نه غواړم لوی شم زه. دا د هغه ماشوم خبره ده، خصوصا د هغه پښتنو سیمو ماشومان چې وایي کما جنگ ته لویوي اوس هر سړی غټ شي توپک را واخلي. دا ماشوم وایي چې کما جنگ ته لویوي نو زه نه غواړم لوی شم.
دا کنسرت د ماشومانو د ورځې په ویاړ د کار او ټولنیزو چارو وزارت ترتیب کړی و. د وزارت همدا یوه اونۍ ټوله د ماشومانو لپاره ځانګړې کړې او په مختلفو پروګرامونو کې د ماشومانو غږ پورته کړی شو. په نوره نړۍ کې د ماشوم لپاره سندرې ویل کیږي او د دې ترڅنګ د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي. په افغانستان کې له 3 میلیون نه زیات ماشومان له ګواښ سره مخ دي. د دغو ماشومان لپاره د سندرو ویل او د هنر له لارې د دوی خندول نوي دي. خو دلته په دې کنسرت کې هنرمندانو او سندرغاړو دوی لپاره سندرې ویلې چې په شونډو یې مسکا راولي.
د آشنا رادیو دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه سوشي بو کې پل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.